د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي د زبوريوال کاکړم سلامونه میومنې په دې ستا خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې پاړې او شمیر ریپورتونه او تبصری در خبرو خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار مليحه امیرزاده تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته. طالبان وای په کابل کې د اهل هنوتو په ګوردوارا وسوال بریچ شوی د ناقانونه پیسو د سر نړیوال ادارې پاکستان ته د خپل ادارې پورې هغه وخت په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. او په یوکرين کې د امریکا دوه پخوانی لادرک سرتیری د جګړې پر مهال روسي ځواکونه نیولې دي. د طالبانو د کورنو چارو وزارت تایید کړی چې د کابل په کارته پروان کې د اهل هنودو په ګوردوارا وسوال برید شوی. د وزارت وایان عبدل نافع ټکور د جون په 13مه مشال ریډیو تو ویل برید نن سار شپږ نیمه بجې د اهل هنود ګوردوارې ته د یو شمېر ناپیژندل شو وسوالو په ننوتو سره پیل شوی او لا هم روان دی. نوموړي ویل چې وسوالو لومړی د لاسي بم بریدو کړ چې لامل یې هلته اور لګېدلې او دوه اهل هنود پکې ټپیان شوي. خو د روانې جګړې لامل د وختو تلفاتو په اړه نور معلومات ورنکړل. د طالبانو د کورنو چارو وزارت د ویان له خوله وسلوالو غوښتل د غنې غونې په سیمه کې موټر بم بریدوم وکړي خو هدف ته رسیدو وړاندې موټر چاودنه کړي. د پیښې په ځای کې یو شمېر خلکو مشال ریډیو ته ویلي لاوم په ګوردواره کې دننه د ډزو غګونه اوریدل کیږي خو سیمه د طالب ځواکونو لخوا کلا بند شوې ده. د درمسال یو مسول ګورمان سنگ رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د برید پر مهال 13 کسان په درمسال کې دننه وو او اوس نه پوهیږي چې څو تنه به ژوندي پاتې شوي وي. تر اوسه ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلې. د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې تر هغې به پاکستان په خپل خړ لیست کې ساتي تر څو هغه هیواد ته په راتلونکي دوره کې تصدیق وکړي چې اسلام آباد په عملي توګه ګامونه پورته کړي دي. د ادارې مشر مارکوس پلیر پرون د جرمني په برلین ښار کې د څلور ورځنۍ غونډې په پای کې رسنو ته وویل چې پاکستان په کاري پلان کې ټول څلور دېرش مادې پوره کړي دي او د ډلې څارونکي به د هغه هیواد سفر کې د دغو شرایطو سر ته د رسیدو تصدیق کوي.
The past few months Pakistan has said Pakistan patero
tsome ashto ke khowale che dwe wasta malgaro milatuno la khwa da trahagar road garzawal shawi o dalo mashrano ta da malim rasto klatani aw karwai kawi da na qanuno paiso da char nadewale idare wadandis khade de che Pakistan ta bazi aw guri bachi aya Pakistan pa amali toga islahat kadi aw ha ga paratlu ki ke ham barqarar satal ke dai shi aw kana Pakistan nan la khad list sakha ta de istal shawi.
پاکستان د 2013 کال د جون راهیسې د دغه نړیوالې ادارې په خړ لیست کې دی. د اعلامیې وروسته د پاکستان بهرنیو چارو ریاستي وزیر هند ربانی کر چې په غونډه کې د خپل هیواد د پلاوي مشري کوله په ټویټر پاڼه په پیغام کې ویلي چې د اف ای ټی اف له اعلان سره سم پاکستان له خړ لیست د وتلو پروسه پیل شوی او دا به د اکتوبر میاشت کې سرته ورسیږي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پرون د جون په 12مه د مالی کال 2022-2023 بجټ باندې بحث کې مخالفو سیاسي ګوندونو په نوي بودیجې نیوکه کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخې د مسلم لیگ نون غړي سردار محمد یوسف په حکومت تنقید وکړ چې صوبایي حکومت متوازن او عوام دوست بجټ وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. د دې ورځ مخکې په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر اکرم خان دورانی ویلي چې په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ کې تیر حکومت قبایلي ضلعو لپاره د 1.5 ارب روپو پر ځای یوازې 113 ارب روپۍ ورکړې دي. په صوبایي اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو د تازه څرګندونو په اړه مشال ریډیو د صوبایي وزیرانو سره د رابطې هڅه وکړه خو هغوی د مصروفیاتو له وجې له خبرو ډډه کړې. د سند حکومت د کراچۍ په ګډون په ټوله صوبه کې پرون په لوډ شیډنګ کابو موندلو لپاره ټول بازارونه دوکانونه مارکیټونه شاپینګ مالونه د شپې 9 بجې د بندولو حکم جاري کړی. د سند حکومت نوټیفیکیشن سره سم په ټوله صوبه کې د واده تالارونو او نورو غونډو د شپې 22 بجې د ختمولو امر هم شوی. د دې ترڅنګ ټول هوټلونه ریسټورانټ او چایخانې به د شپې 11 بجې بند وي خو پټرول پمپونه هسپتالونه د درملو دوکانونه بیکریان او د شودو دوکانونه به له دې بندیز آزاد وي. په نوټیفیکیشن کې راغلی چې دا بندیزونه به تر یوې میاشتې پورې وي او ټولو ضلعو کې انتظامی مشرانو ته هدایت جاری شوی چې دا لارښوونې عملي کړي. او د امریکا د سمندري ځواک دوه پخوانی سرتيري چې پر رضاکارانه ډول د یوکرېني ځواکونو په ملاتړ د روس پر ضد جګړې ته تللي او روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د ریپورټونو له مخې دا پخوانی پوځیان چې د الاباما ریاست سره تعلق ساتي، د یوکرین په خارکیف ښار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. روسي او رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو تصویرونه ښودلي چې بندي شوي دي. د دواړو سرتیرو کورنۍ وایي چې تیرونه لا درک شوي وو. د غربي هیوادونو سلګونه وګړي پر رضاکارانه ډول یوکرین ته تللي سو په یوکرین د روس د بلا اشتعال یرغل پر وړاندې د کیف دفاع وکړي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. د ناقانون پیسو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان له خړلې څخه د وتلو لپاره زیاتره شرایط په تخنیکي توګه پوره کړي دي، خو د هغوی د عملي کېدو جاج به اخیستل کیږي. دا اعلان د پاکستان لپاره څومره مهم دی؟ د اقتصادي چارو یو پوه وایي،
دنه چې کوم انویسټر دی ناغي ته هم انکرېجمنت پیدا شي، بهر نه چې کوم سرمایه‌کار دی هغه به هم انکرېج شي، او دغه شان ته هر اقتصادي کای چې دا خدایي چې کوم هلي زلي په کې به تیزی راشي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې پر بجټ بحث روان دی. د کبالي ضلع استازي وایي حکومت یې د سیمو د پرمختګ لپاره پام نه کوي.
زمونږ سره دوی لاس کال وعده کړې ده چې په دې کې به تاسو تاسو آر کال سل اربه روپۍ درکوو، نو هغه فنډ چې کم دی هغه موږ ته نه دی راکړی شوی.
په پاکستان کې خلک د ورځني ژوند د استعمال شیانو ګرانېدو ډېر پریشانه کړي دي.
که مونږ وګورو نو ګرانی خو ورځ په ورځ زیاتیږي، نو خپل ضروریات او اخراجات پوره کول هم ډیر ګران شوي دي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او تبصرې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوریدونکو، نور موضوعاتو ته تر تګ وړاندې باید تاسو ته ووایو چې د پښتو نومیالی لیکوال پروفیسر سیال کاکړ د 80 کالو په عمر کې مړ شوی او نن یې مړی خاور ته سپارل شوی دی. لیکوال او شاعر ډاکټر صادق جړک له نوموړي سره نږدې پاتې شوی او همدا اوس له موږ سره د ټلیفون پر کرښه دی. ډاکټر صادق جړک صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. ډیره مننه چې په مصروفیت کې مو وخت راکړ. که تاسو اوریدونکو ته وایسته چې د پروفیسر سیال کاکړ ناروغي څه وه او چیرې خاور ته وسپارل شو.
ډېره مننه. ژوندی اوسې. موږ اوس اوس د چین د سرانانو د ملا عثمان نیکه په هدیره کې چې د دوی پلرنی ټاټوبی دی، د سرانانو په هدیره کې مو خاور ته وسپاره. پوهاند ولی محمد خان سیال کاکړ چې په سیال کاکړ یې شهرت درلود، په 1935 کې زېږېدلی او په 2022 کې د سپیر لوبه چې فور پریکړ تقریبا واچا د اتا چا کال په عمر کې له پښتنو څخه وکوچې.
ډاکټر صاحب، د پروفیسر سیال کاکړ د لیک موضوع څه و او هغه څومره کار کړی دی؟
زه په پلان ټوټه کې دوه وایم وخت بم کمی. په ان سیال کاکړ تر ټولو زیات کار د پښتو فولکلور په برخه کې کړی دی. د تمر د فولکلور بابا ویلی شو او محمد ګل نوري تمر د فولکلور نیکه ویلی شو. کچيري سبا پښتانه تاریخ لیکي، ادبي تاریخ لیکي، د فولکلور د پښتو فولکلور بابا سیال کاکړ او نیکه د ملي انداري راټولونکي چستن محمد ګل نوري بللی شو. د فولکلور په برخه کې ترڅنګ د کچې د لمنې پښتانه لیکوال پښتو پښتانه په سویلي پښتونخوا کې دوه دوه ټوکه لدی علاوه د شاعرۍ ترڅنګ د لیکوالۍ ترڅنګ داسې برخه بنې د کاکړۍ غاړو څخه راواخلي، د اتڼ تر غاړو، د بلندۍ تر چرجان یا انګۍ، او بیا په ورستیو کې زه وایم چې دا یو زیری پر پښتنو وکم. د ورستۍ کې تاسو دی هغه پر پښتو ټپه باندې دی چې تر اوسه پورې په مطبع کې پروت دی، موږ خوندي کړی دی. اوس به زه د غمرازۍ غونډې ته راباسو. یعنی ډیر کار د فولکلور په برخه کې کړی دی. موږ د پښتو نړیوالې مرکې چې اوس اوس کومه څانګه جوړه کړې ده، سیال کاکړ فولکلور څانګه، یعنی د فولکلور په کار کې چې کم کار کړی دی هغه نه هېرېدونکی.
شه، نوموړي ډیر ارزښت لرونکي کتابونه هم درلود، که داغه پاړه څه راته وایست؟
ډیر مننه. کله چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی خدای دې ژوندی لري، ورسته کلونه وو موږ یو پیشنهاد وکړ د زده زوی تر مرګ ورسته دا د تخواشه بیا د افغان ګورنمنت خاص کر ډاکټر صاحب اشرف غنی ډاکټر غزنپر استاد غزنپر او ډاکټر زار شکی په دې ډیر کومک وکړ چې افغانستان تر ټولو لوړ نشان جمال الدین افغانستان په نامه یې ته جایزه ورکړه او انعام یې ورکړه د خپل ټول کتابتون منتقل کړه کابل ته د اشرف غنی په امر په افغانستان علوم اکاډمۍ کې د همدې په نوم سال کاکړ کتابتون هلته پرانستنه وشوه د نور کتابونو تر څنګ د لوی شتمنۍ چې ټول ژوند ټول پیسې د بچیانو د خولې روزي پر کلمي نسخو مصرف کړی وه هغه افغان ګورنمنټ ته وسپارله له بده مرغه زه منم چې دا شیان به اوس هم د ډاکټر شکیب او لال پاچا ژوند سره خوندي خو زه پر دوی غږ کوم پر ټول ملت غږ کوم چې د سیار کاکړ هغه شتمنۍ چې د کلمي نسخو په دغه کې وه دوی باید د زلمي او ادمن په مشرۍ کې رتی سره نه جوړ
ډاکټر صادق جړک صاحب صادق جړک صاحب سیال کاکړ ته په پاکستان کې هم جایزې ورکړل شوی وي دا غي پاره څه معلومات لري
ګوره انډیر صاحب وايي وای ما ته تمغه د بادوري تړي خوشر ته دا دی چې به د دې خاورې اصل ته اصل نه وایم دا ډیر جایزې ګټلې دي د څونه خوشاله وو چې دا څه غنی لخوا آیت راغی زرینانزور لالپا زرتر شام څو د نور ملګری رااله دغه چې جمال الدین افغان نشان ورکی دا ویلې چې زما د فاره تر دې غټ قیمت نشته د یو افغانۍ وو د رښتینی افغانو د یو پاک سپیشل افغانو په عمل کې افغانو د سره موږ دلته ډیر اشتباه وکړي دي
ډیر مننه د پښتو ژبې لیکوال او شاعر ډاکټر صادق جړکو چې د پښتو د نومیالي لیکوال پروفیسر سیال کاکړ د مړینې او خاورته د سپارل کېدو همدغسې د هغه د ادبي او تحقیقي هلو ځلو په اړه را سره خبرې کولې اوس بولار سو د خبرونی پاتو ریپورتونو ته د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان له خړل څخه د وټلو لپاره زیاتره شرایط په تخنیکی توګه پوره کړی دي خو د هغوی د عمل کېدو جاج به اخیستل کیږي د دې لپاره به یاد اداره خپل یو ډله پاکستان ته لیږي بل پلو په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر مملکت هنا ربانی کر ویلي چې له خړل څخه د پاکستان د وتلو پروسه پیل شوې ده په دې اړه تفصیل لاندې د مې ورسته د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اعلان کړي چې پاکستان بلا هم تر هغه وخت په خړ لیست کې وساتي چې په تخنیکی توګه د پوره کړو شرطونو عمل کېده یا باوري کړي نه وي د خبره د یادې ادارې مشر ډاکټر مارکوس پلیر د جون پر 19مه د جرمني په برلین کې د خپلې ادارې تر سلو ورځنۍ غونډه وروسته رسنیو ته په وینا کې وکړه دویل زه د دې خبرې په کولو خوش يم چې پاکستاني او چارواکو تر ډیر زحمت ورسته د اکشن پلان ټول څلور دیرس هدفونه پوره کړی دي نموړی زیاته کړه
پاکستان په تیرو څو میاشتو کې خوولې چې دوی وسط ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر روډ ګرځول شوی او ډلو مشرانو ته د مالی مرستو پلټنې او کاروایی کوي او هم په ناقانونه توګه د پیسو د لیږد پر ضد پلټنې او کاروایی کوي د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې وړاندیز کړی دی چې پاکستان ته به ځي او ګوري به چې آیا پاکستان په عملي توګه اصلاحات کړي او هغه په راتلونکي کې هم برقرار ساتل کېدی شي او کنه پاکستان نن له خړ لیست څخه د ایستل شوی دا کار به یوازې هغه وخت کیږي چې دوی په دې سفر کې بریالي و بلل شي
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې لخوا تر خبري غونډه وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د مملکت وزیر هنا ربانی کر پر ټویټر پاڼه پادي اړه ویډیوي بیان خپور کړ نموړی ویل چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې لخر لیست څخه د پاکستان د وټلو بهیر پیل شوی دی
زه د دې خبرې په کولو ډیره خوشاله یم چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې په یو وخت له د پاکستان د اکشن پلان ټولې نقطې منلې دي او له دې سره د یادې ادارې له طریقې کار سره سم له خړ لیست څخه د پاکستان د وتلو بهیر پیل شوی دی د هغه طریقې کار مطابق په د ارزونې لپاره یو تکنیکی ډله پاکستان ته لیږل کیږي او زموږ پوره هڅه ده چې دا ډله د 2022 تر اکتوبر غونډې وړاندې خپل کار سرته ورسوي او موږ هغوی ته د پوره همکارۍ باور ورکړی دی او په اکتوبر کې به له خړ لیست څخه زموږ د وتلو پروسه سرته ورسېږي.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې لخوا دا اعلان په داسې وخت کې سوی چې د پاکستان د حکومت په وینا ملک له جدي اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. اوس پوښتنه دا ده چې که دا پرمختګ وبلل سي هم نو د پاکستان لپاره ارزښت څه دی؟ د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق مشال رادیو ته وویل دا په لوړه او نړیواله کچه د پاکستان لپاره ښه خبر دی، خو د په وینا پر عام ولس به یې په سمدستي توګه څه خاص اثرات نه وي. ډاکټر میراج الحق زیاته کړه چې له خړ لیست څخه د وتلو لویه ګټه به په ځانګړې توګه دا وي چې په پاکستان کې پانګونې ته زمینه برابره کړي.
انویسټر دی، کاغه اغوستونکی دی، کاغه خرڅونکی دی، کاغه بهر ورشي پاکستانی دی، څومره خلک چې دی نو دا خو باغی بنې او داغي کم چې کاروباري اقتصادي او داغي چې کم تجارتی اهل زلی دی باغی باندې د دې یو مثبت اثر پرېوتی شي، ځکه چې مون ته خو یو د سرمایه‌کاری ضرورت دی. هغه دننه چې کوم انویسټر دی نو هغوی ته هم انکرجمنټ پیدا وشي، بهر نه چې کوم سرمایه‌کار دی هغوی به هم انکرج شي، او دغه شان ته هر اقتصادي کای چې دا د هغې پرفارمنس او د هغې چې کوم اهل زلی دی
ټاکل شوی دا چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې بل ناسته د روان کال په اکتوبر میاشت کې وشي. پاکستان په 2013 کال کې په مې میاشت کې له دې کبله په خړ لیست کې اچول شوی و چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې لخوا ترتیب شویو 40 سپارښتنو کې یوازې پر 14 عمل کاوه.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو تور پور کوي چې د عمران خان حکومت د خپلواک په موده کې قبایلي ضلعو ته پاملرنه نه ده کړې. د یادې ضلعو پارلماني او صوبایي اسمبلی استازو هم نیوکې کړې چې له دوی سره چې کوم ژمنې سوي دي هغه نه دي پوره سوي. بل پلو حکومتي چارواکي وایي چې دوی د سیمې له پامه نه دي غورځولې او هڅه کوي چې د صوبې د نورو برخو یې برابرې کړي. شبیر جان پرې رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی کې د صوبایي بجټ د سیشن دوران خپل وینا کې د مخالف ډلو مشر اکرم خان دورانی د عمران خان په تیر مرکزی حکومت سخت ټکونه وکړل چې دوی کله مرکز کې حکومت وو نو تیرو دریو کلونو کې زمشوي قبایلي ضلعو لپاره د 300 ارب روپو پر ځای صرف 130 ارب روپې ورکړې وې، کم چې 50% نه هم کمی دي. په دې باب باندې د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی استازي میرکلام مجر مشال لیډو ته وویل چې تیر کده پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت وو، کوز دا شاباش شریف او کدل تخیبر پختونخوا حکومت ټول قبایلی ضلع اړخته پاملرنه کم ده.
دا کم زمونږ سره دوی لاس کلا وعده کړی ده چې په دې کې به تاسو آر کال 100 ارب روپې درکو، نو هغه فنډ چې کم دی هغه مونږ ته نه دی راکړی شوی دی چې دوی هم مانی چې دا پوره نه دی راکړی. د تیر کال یې 450 ارب ته رسولی و، په هغې کې هم تقریبا 43 یا 44 ارب ریلیز شوي دي. دا وفاق و صوبې سره زمونږ دا کمیټمنټ و، بلکې د اوسه خیرنۍ کال 50 ته ورسول، نو د اوس حکومت نه مونږ غوښتنه کوو. او د صوبایي حکومت کې بل دا ده چې که پیسې مونږ ته دوی نه مینیټم کې مونږ ته کم دي چې دا پیسې دي، خو بیا هم دوی یا یې ونه لګوي لیپس شي واپس لاړی شي، یا دوی بیا راوړي په پېښور، ماردان، سوات، شانګلا په دې وطنونو کې غا خرج کوي.
دا خیبر قبایلي ضلع نه مدني فعال شبیب افریدی وایي چې دا ژوند هر اړخ دغه سیمو کې ډېر رستو پاتې دی، نو باید حکومت دې ورته خصوصي پاملرنه وکړي.
هلته ډېر زیات ډیولپمنټ ضرورت دی، په ایجوکیشن سیکټر کې، هیلتھ سیکټر کې، اګریکلچر کې، اریګیشن کې، سوشل سیکټر کې. بعضې ځینو کې سکول نه جوړ شو پرائمری، خو تر ډېر ځینو کې ضرورت دی انتهایی ایمرجنسی بیسس باندې. دین علاوه تحصیل نه شته چې هلته ډیګری کالجونه نشته. دین علاوه هیلتھ سیکټر کې بعض بیچوز بند پراته دي هغه چې فنکشنل شي. ټیکنیکل ایجوکیشن، ووکیشنل باندې ملته لوکل ډسټرکو کې کارو شي، لیبر وی وزیر افغانستان یو ملته یو غټه ست باندې الکانو ته د غورنو علاقو نه چلکان دسی اغه سټیز ته راوستي شي او هلته وته هاستل سره دا اپورچونټیز ورکړي او ورکی ورکی سنتونه سنتي ادارې کل ته جوړی شي نو ډیر به بهتري.
ولی په دې باب له موس پاکستان تحریک انصاف د خزانه صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه د غورستمو د مهنت او ثقافت وزیر شوکت یوسف زی او بیا د قانون او پارلماني چارو وزیر فضل شکور خان سره سو سوارې تماس ونیول. نو درې ونه اولی ویل چې د اسمبلی په سیشن کې وو ولی بیا د نور مصروفیت له وجې خبر ونه کړې. خو د جون په 14مه د بجټ وړاندې کول وروسته په صوبای اسمبلی کې مشال لیډو سره په خبرو کې تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې دوی تیر درې کلونو کې قبایلی ضلعو له د ضرورت ته سیوا پانګې ورکړې دي.
درې کاله مخکې چې سونه قبایلي اضلاع کپاسټي وه هغې نه ورته زیاتې پیسې ملاو شوې. په دې رښتیا دروغو کې فرق محسوس کوي. قبایلي اضلاع حق دی، دا خو صرف این اف سی نه ده شوې. تاسو راشئ یا خپل ریکارډ وګورئ چې څوک راتله غواړي هغې ته به زه وښیم دې کال سونه خرچا شوې وه. زه به ورته وایم چې یو کال 40 ارب روپۍ بجټ و، بیا 60 شو، بیا 80 شو، هر کال بجټ زیات شوې، بیا 130 شو.
د پامل ده چې 2013 کال کې قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا کې د ورګړېدو په وخت دوی سره ژمنې شوې وې چې تر لسو کالو به حکومت هر کال زم شوي قبایلي ضلعو له 10 ارب روپۍ خصوصي پانګه ورکوي. ولې تیر کال د پاکستان تحریک انصاف حکومت قبایلي ضلعو له 45 ارب روپۍ پرمختیایي بجټ، ولې روان کال د شهباز شریف حکومت 50 ارب روپۍ پرمختیایي بجټ اعلان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د تیر کال پرتله د شیانو بیې شاوخوا 14% لوړې شوې دي، ولس د ورځني ژوند د ضرورتونو لپاره د ننګونو سره مخامخ شوی دی. سجاد ګلرنګ د سوات یو داسې ځوان دی چې د جانزیب کالج څخه یې زده کړې کړې دي او اوس وایي چې دوی د خپل کور خرڅ په پوره کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. شاین منیری د هغه د کیسې پر اساس رپورټ برابر کړی دی.
دا د سوات منګورې 23 کلن سجاد علی ګلرنګ دی چې د جهانزیب کالج نه په پښتو ادبیاتو کې د بی ایس ډیګری په امتیازي نمبر واخسته ده، خو د مالی ستونزو له کبله یې خپل تعلیمي مزل نیمګړی پرېښود او په یوه شخصي کمپنۍ کې ملازمت شروع کړ. ګلرنګ ډېر ښه رباب هم غږوي او په سوات او خوښ سیمو کې بلها مینوال لري، خو چې خبره د ډوډۍ د ګټلو شي نو ګلرنګ ته دغه مزل تر سره کول یوازې ور په غاړه پاتې کیږي. هغه وایي د هیواد خراب اقتصادي وضع او د شیانو د بیو لوړېدو سره د هغه او د هغه په شان د نورو خلکو ژوند نور هم ستونزمن شوی دی او نه پوهیږي چې د موسیقۍ د زده کړې خپل خوب پوره کړي او که د کور ضرورتونه.
روزګار خو زه په یو پرایویټ کمپنۍ کې کوم، تنخوا خو می بس دومره ده چې په مشکله سره پی د کور اخراجات سر ترسی. کومګه وګورو نو گرانی خو رس په ورځ زیاتیږي، نو خپل ضرورت او اخراجات پوره کول هم ډیر ګران شوی دي. چونکه زما د 14 ډیگری هم ماته د فیس ته نشوالی لوجه لا پرته ده، لا ماته ملو شوی نه ده. نو په اولنی فرصت کې بخپل ډیگری رالم چې هغه زما لاس لراشي او خپلو لوړو زده کړو ته به جوګه شم.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل د جون په 10مه نیټه د کال 2022 او 23 لپاره د 9.5 ټریلیونه بجټ قامی سمله ته وړاندې کړ. په دې بجټ کې د پرمختیایي کارونو لپاره 800 بلین روپۍ ورکول کیږي، خو ولې د دفاع لپاره 1.5 ټریلیونه روپۍ کې خودل شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر پریوته دی او په نړیوال مارکیټ کې د پاکستانی مصنوعاتو طلب هم کم شوی دی. په پاکستان کې د مخ په زیاتیدونکو ګرانۍ تر شا علتونه څه دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څېړنکار کریم خان وایي چې د کورونا د وبا او یوکرین کې جګړې نړیوال اقتصاد ځپلې دی او د تیلو د بیو لوړېدو سره د شیانو بیې هم لوړې شوې دي.
چونکه په پاکستان کې انسرټنټی ده، که پولیټیکل ده او که اکنامیک ده، نو مطلب دا دغه د وجې د خلکو بیهیویر کې دا اثر راځي چې په انسرټنی کې دی پرچیزنګ زیات کړي چونګي پاکستان اکانومي کنزیومر اکانومي دا خلکو کنزمپشن پیټرن سیوا دی او په مارکیټ کې چې کوم ډول ډیماند او د سپلای میچ نه کیږي ان د پارت اف د گورننس چې کوم دانو د گورنمنت پالیسی چې کوم دی نو په مارکیټ باندې ډایرکوم اثر وی داغې نه علاوه د گورنمنت سپینډینګز یا بجټری پوزیشن چې کوم دی داغې په مارکیټ باندې اثر وی ضروری خبره ده چې گورنمنت ډیفنس ایکسپینډیچر ست ناسو طریقې سره چې کوم دی نو کم کی او دې په ځای باندې چې کوم دی نو ترقیاتی بجټ چې کوم دی نو سیوا کی
سجاد ګلرنګ بیا وایي چې کله د هیواد مالی پنګې د پرمختیا او خلکو ته د روزګار او اسانتیا ورکولو په ځای په غیر ترقیاتی کارونو خرڅ کیږي نو بیا د عام ولس سره سره د تعلیم یافته او هنرمند ځوانانو لپاره هم د روزګار او پرمختګ فرصتونه کم شي نو موري زیاتوي هغه درزیتوب هم کوي او ملازمت هم بیا هم د دې جوګ نه دی چې د پهنتون خرص اوزغمی او خپل زده کړې سرته ورسی
کم زمونږ په څور نشته دل د روپۍ باندې کم گزاره کړه نو هغه نن په شل پینځه ډیر د روپۍ باندې نه کیږي ان پیل کې څنګه چې کوم دی نو شته تاسو روپو پرې د سمستر پیستې بیا د هاستل خرڅ شو بیا د خپل خرڅ شو د کور مشر پر دې ما دلته کې به زه د کور مسلې هر کوم که زه خپل طبقه هم زما ډیر زیات خوښ کیږي چې زه خپل ان پیل دې هم کوم د موسیقي په دنیا کې خپل کردار ولګوم او د پیسو د سوالې د وځي زمانه د هر کس پاتې دي
نیشنل انکیوبیشن سنټر یو داسې اداره ده چې تعلیم یافته ځوانانو او جینکو ته هنرونه زده کوي او د هغوی له صلاحیتونو څخه د ګټې پورته کولو لپاره ورته د روزګار لارې چارې ښایي په پیښور کې د دې سنټر یو چارواکي کائنات وایي چې اوس خو اقتصادي حالت داسې دی چې په ډیرو ښه کمپنیو او ادارو کې کارکوونکي خلک هم خپل ضرورتونه په ګرانه پوره کوي
دا اوسنی حالات خو زمونږ د سیدی چلکا یوت د پاره خو ډیره مسلې دي بټ ایون خلک چې د کوم خو جابز روانم وونو اغه د پاره ډیفیکلټ شو سالریز ار ناٹ انف اند کمپنیز ار لک موست اف دم ار ناٹ ویلنګ ټو پی مور او به خاص کر زمونږ یوت چې کوم سره یونیم ټیلنٹ وی سوپر رائټینګ کې خدیز د چا आवाज خدی چالبل س ارت فارم یا سکل ورزی نو اغه یغه شی کیش کول نشي اغه ټول کې غټه وجه اومده غدا چې دلته کې د پلیټ فارمز لګوند کمی دی او چې کوم پلیټ فارمز دي نو دا غیا اویرنس نشته دی یا مارکیټ کې بوګس پلیټ فارمز دوم رډی دي چې اغه ریل ډیل پلیټ فارمز شته اکسس کېدو کې او اغه ډیسکور کولو کې دخل کو ډیټا یې مولګي
په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز د وروستي راپور تر مخه په پاکستان کې د سجاد ګلرنګ پسیر یو 10% تعلیم یافته ځوانان بیروزګار دي او د تیر کال پرتلا د شیانو په بیو کې خووشا سوارلس فیصد ډیرواله راغله دی
د افغانستان د ننګرهار په مرکز آباد شار او لسوالو کې خلک د وسلوالو غلو شکایت کوي دوی وایي چې کورونو د تلاشی په نوم ورباندې وسلوال غله چاپی وي او شتمنی لوټي دوی د طالبانو لامنتی ادارو غوښتي چې د وسلوالو غلو مخه ونیسي تفصیل یې په دې رپورت کې اورو
د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په دې وروسته اوسو مېشتو کې چې په جلال آباد ښار کې امنیتی ادارو د کورونو د پلټلو چاره پیل کړي ورسره وسلوال غله هم پیدا شوي چې وخت نا وخت پر ولسوالۍ او سربېره جلال آباد ښار کې د تالاشۍ یا پلټلو په بانه د خلکو کورونو باندې چاپی وهي او شتمنی لوټوي په جلال آباد ښار کې یو تن رکشه چلوونکی د نوم نه خودلو په شرط وایي چې د غلو لويري په ښار کې هم په ډاډه زله مزدوري نشي کولای
د موږ منځ ته زو یا ډوډۍ ته زورشکا پرې غوډه نه شي اوس نن تقریبا دوه میاشتې مخکې دغه د دوه کسان نه سره وخته د پاس کباړیانو پورې وېړو موبایل عمرانه وېړو پیسې عمرانه واغسنه سره نه لا موږ دغه غواړو چې د غلا کارونه دغه کم شي
سید عمر پنوم د جلال آباد خار یو بلتن اوسیدونکي د ننګرهار امنیتی ادارو غواړي چې د غلا د مخنیوي ترڅنګ د غلا په جرم نیول شو کسانو ته سزا ورکړل شي
یو خو کارونه نشته ستونزې دي مشکلات دي غریبي ده بل بګل اغلا شي سیوا مې روان نه به هیڅ سره ستونزې سره مخ اوس خو ډیر زیات شي دا یا بیروزګاری نه یا عادت هم ده نو به چې دې مخ وایي سو صدا ورکې ته نه چاته بوځي او به ته خوشي کې زبو مخ لري خانورم ډاډه
بل نور ته د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې ځواکونه په دې وروستیو کې د وسلوالو غلو هغه نه هک سیز ډل نیولې چې خلکو ته به ځانونه طالبان ورپېژندل او بیا به یې کورونه لوټل
تیر ورځ د ګوشته ولسوالۍ کې تان په یو کور باندې داخل شوی او ډېرې پیسې او سره زر او دغه د کور ټوله شتمنۍ لوټ کړې وه. چې زموږ د کشپی او امنیتي ځواکونو له لورې دغه غله کشف شو او بیا ونیول شو. تقریبا 9 نفر او چې 2 نفر په سر یو نیم لک پاکستانی کلداري رسیدلې وي، همدارنګه سره او موبایلونه او ډېر نور داسې اسباب د دوی سره ونیول شو او خپل سختنانو ته به وسپارل شي. او په دې تور باندې 9 نفر نیول شوي چې د څېړنو لاندې دي. او د
ننګرهار کې داسې مهال عام خلک د غلاو او نورو جنایي پیښو له زیاتېدو شکایتونه کوي، چې د دغه ولایت امنیتي چارواکي دعوه کوي چې د دوی په راتګ سره په ننګرهار کې د جنایي جرمونو کچه راکمه شوې ده.
دولس نیم بجې سوی د خبرونو لنډیز له ملیحه امیر زده څخه اورو.
طالبانو د کورنو چارو وزارت تایید کړی چې د کابل په کارته پروان کې د اهلی هنودو په ګوردوارا وسوال برید شوې ده. د دې وزارت ویان عبدل نافع ټکور د جون 14 مشال ریډیو 12 برید نن سهار 6:30 بجې د اهلی هنودو ګوردوارې ته د یو شمېر ناپیژندل شوو وسوالو په 90 سره پیل شوی او لا هم روان دي. نوموړي ویل چې وسوالو لومړی د لاسي بم بریدو کړ چې لامل یې هلته اور لګېدلی او دوه اهلی هنود پکې ټپیان شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د پېښې مسؤلیت نه دی قبول کړی. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې پرېکړه کړي چې تر هغې به پاکستان په خپل خړ لیست کې ساتي تر څو هغه هیواد ته په راتلونکي دوره کې تصدیق وکړي چې اسلام آباد په عملي توګه ګامونه پورته کړي. د ادارې مشر مارکوس پلیر پرون د جرمني په برلین کې د 4 ورځنۍ غونډې په پای کې رسنو ته وویل چې پاکستان په کاري پلان کې ټول 4 مادې پوره کړي دي او د ډلې سارونکي به د هغه هیواد سفر کې د دغو شرطونو سرته رسیدو تصدیق کوي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پرون د مالي کال 2022-2023 بجټ باندې بحث کې مخالفو سیاسي ګوندونو په نوي بودیجې نیوکې کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخې د مسلم لیگ نون غړي سردار محمد یوسف په حکومت انتقاد وکړ چې صوبایي حکومت متوازن او عوام دوست بجټ وړاندې کولو کې پاتې راغلي. او په صوبایي اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو د دغو نیوکو په اړه مشال ریډیو د صوبایي وزیرانو سره د رابطې هڅه وکړه او هغوی د مصروفیاتو له وجې د خبرو ډډه وکړه. د سند حکومت کراچۍ په ګډون په ټوله صوبه کې پرون په لوټ شوي شیډنګ کابو موندلو لپاره ټول بازارونه، دوکانونه، مارکیټونه، شاپینګ مالونه د شپې 9 بجې ته بندولو حکم جاری کړی دی. او د امریکا د سمندري ځواک دوه پخوانی سرتیری چې په رضاکارانه ډول د یوکرېني ځواکونو په ملاتړ د روس پر ضد جګړې ته تللي وو د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د رپورټونو له مخې دا پخوانی پوځیان د یوکرین په خارکیف ښار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبرونو لنډیز تر ملیحه امیرزاده وړاندې کاوسم. د پاتې رپورټونو پر لور د جون 13 په نړۍ کې د کرکجنو بیانونو د مخنیوي ورځي په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې په کار ده په نړۍ کې د کرکې او نفرت په ذریعه څوک په نشه کولو، چاته د تاوان رسولو او د خلکو د پارولو مخه ونیول سی او په دې لړ کې دي حکومتونه عملی ګامونه پورته کړي. بلخوا څېړونکي وایي په پاکستان کې په مذهبي او سیاسي بنیاد زیاتره وخت خلک او یا ځینې ډلې په نشه سوي دي. د دوی په خبره د دې عمل باید مخنیوي وسی. په دې اړه تفصیل د فرخند اسد په ریپورت کې.
ملګرو ملتونو د نفرت انگیز یا کرکجنو بیانونو د ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ویبپاڼه په حکومتونو، نړیوالو ادارو، مدني ټولنو او پر خلکو غږ کړي چې د کرکجن بیان شناخت او د ختمولو ستراتیژي دې جوړ کړي او پر مخ ته یوسي. دا چې کرکجن بیان یا هیډ سپیچ څه ته وایي په اړه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر درویش اپریدی وایي
چې مونږ هغه ته وایو چې کله ته د خپل سپیچ په ذریعه یا په سپیچ کې ته یو بل انسان یا یو بل د انسانانو یو ډله هغه د هغه ازادي او د هغه د قانون په مخ برابري نه تسلیموي
سیلون کې وایي. په پاکستان کې په مذهبي او سیاسي کچا کرکجن بیانونه مخې ته راځي. په تیرو کلونو کې لیدل شوي چې یوې طبقې د بل خلاف د مذهب او عقیدې په بنیاد فتوی لګولي او وروسته ځینې وختونه دغه د تشدد او د خلکو د پارولو سبب ګرځول شوي دي. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز وایي د کرکجنو بیانونو د مخنیوي لپاره په هره سطح کار پکار دی.
ډېر اهم سوال دی او دا د وخت ضرورت دی چې په معاشره کې چې کومه د نفرت په اساس د کرکې په اساس او د یو بل سره د دښمنۍ په اساس تقریبونه کېږي او هغه دښمنۍ او نفرتونه نور هم زیاتېږي. نو دا ډېر زیات ضرورت دی چې کوششونه وشي او د دې مخنیوی وشي او داسې لارې بندې کړی شي.
بلخوا څېړونکي وایي په موجوده وخت کې په ټولنیزو رسنیو کرکجن بیانونه زیات لیدل کیږي. د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر مهناز مجید مروت وایي ټولنیزې رسنۍ که یوې خواته د زر معلوماتو حاصلولو ذریعه جوړې شوې دي، نو بل خوا پرې ځینې کرکجن بیانونه هم ډېر زر خپرېږي.
بل دا دی چې سوشل میډیا مونږ همیشه وایو چې نیګیټیو هم شته دي، پازیټیو هم شته دي. نو که تاسو خیال کړي داسې اکاونټ چې زه همچ خاص هم دی هېڅ سپیچ لپاره او ضروري نه دی چې هېڅ speech against religious community, other political communities against the anuridase marginalized communities, the other against the other individual against them. So social media are the para yudase platform your show de che our promotion is their verki
po 2015 kal ki de lahore ya adalat yo jumat imam ta khpal khutba ki de shiagan khilaf ta krakjan وینا کولو په تور 15 کاله د قید سزا واوربله. عدالت د غتن د کامی اکشن پلان لاندې په یوه مقدمه کې تورن وګرځوو. د 2014 کال د دسمبر په 14 نیټه د پېښور په یو سکول د وسلوالو په حمله کې 145 کسان وژل شول چې زیاتره یې د سکول ماشومان وو. د دغه حملې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګریو په ټولنه کې د کرکې ختمولو لپاره د کامی اکشن پلان په نوم یوه تګلاره جوړه کړه. بلخوا د بشري حقوقو یو فعال محبوب الرحمن مشال ریډیو ته وایي تر څو چې قانون په پوره توګه عملي شوی نه وي تر هغې پورې دا مسله نشي هواری دی.
ولې چې پاکستان کې متاسوی نه خبره غربت نه سیواري او یو خبره ولا چې ټولګورې خبره نه تنسم تاسو یې من نسم پیني نه غفر مې دي هغه په دې نه چې را د څو یې ما اوس نه یم خبره نه سم سنټرالیس نه قانون هم جوړ شوی نه خبره هغه جوړ شوی نه خو عمل دی یو څه نه کیږي.
د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر درویش اپریدی وایي د پاکستان په سیاسي تاریخ کې بیلابیلو سیاستوالو او پوځي مشرانو د خپلو ګټو لپاره له مذهبي شعارونو ګټه اخیستې ده. خپلو مخالفینو ته یې ګواښونه کړي او د ځان خلاف خبرو یا نیوکو ته یې له ریاست سره د غدارۍ نوم ورکړی دی.
هیڅ سپیچ په هغه ټولنو کې زیات وي چېرته چې فری سپیچ کم وي. نو یو خاص طبقه وي، یو خاص نسل وي، یو خاص قام وي، هغه چې کله په حکومت باندې په نظام باندې ناجایزه قبضه وکړي نو هغوی بیا په دروغو باندې ولاړ نظامونه وي، بیا نور خبرې یا نور بیانیې نور ډسکورسز هغه ډسکرج کوي او هغه سپریس کوي. موږ ته پکار دی چې خبرې وکړو، موږ په خپلو کې خپل فکر سره شریک کړو.
ملګرو ملتونو پر وبپاڼه د دې ورځې په مناسبت د خپل مشر انتونیو ګوتریش لخوا لیکلي کرکه د ټولو لپاره یوه خطره ده، نو ځکه د دې خلاف جنگ کول د ټولو کار دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل په بلوچستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې په صوبه کې د ماشومانو د تحفظ لپاره په 2014 کال کې قانون جوړ شوی دی، خو پر هغه سم کار تر اوسه نه دی سوی. دا خبره په کوټه کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن لخوا جوړ شوی یو غونډه کې سوی ده. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیشن تر څارنې لاندې د بلوچستان د ماشومانو د تحفظ د قانون یا چایلډ پروټکشن اکټ په اړه یو سیمینار په کوټه کې وسو. په دې سیمینار کې د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکونکو بیلابیلو تنظیمو مشرانو ګډون کړی او زیاترو د خبره وکړه چې دغه قانون یا اکټ په کال 2014 کې جوړ شوی دی، لیکن پر دې باندې په سمه توګه تر اوسه عمل نه دی شوی، چې له امله ډېری ماشومان د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه موږ کله په کوټه کې د انساني حقوقو د بلوچستان د څانګې د مشر حبیب طاهر اډوکیټس خو وپوښتل، نو هغه راته وویل
ماشومان چې چایلډ ایکسپلویټیشن یا فزیکل ټورچر یا مینټل ټورچر یا سایکولوژیکل ایشوز شي وي هغه پروټیکشن ایکټ رول کې اپروچ کولی شي، نو هغه یو باقاعده خپل چایلډ پروټیکشن آفیسر هم لري او د سیول جورسډیکشن د سیول کورټس ډېر اختیارات سره او د زموږ خونو سیول نظام جوډیشل نظام خو ډېر یو مشکل نظام ده او ډېر ریلیف سم پراپر ټایم کې نه ملاویږي خلک ته. زموږ دا خیال ده چې دا امینډمنټس هغه کې هم ډېر غواړي چې دا سیول جورسډیکشن چې پاورز ورکړي دي هغه لږ کلټیل سي. ایشوز خو شته لیکن دا اگر د حل طلب دي تر اوسه.
پر دې مهال ډېری وینا کوونکو دا هم وویل چې د بلوچستانو او پښتنو په دې ټولنه کې د ماشومانو څخه نه هیوازي درانه کارونه اخیستل کیږي، بلکې د زیاترو انجونو ودونو هم په کم عمر کې کیږي. په دې اړه به غوښ سو د پښتو ژبې لیکوالي ارزو زیارت والی ته
شنیان په ګرجونو کې کار کوي، له سکولانو زه د باندې دي هراسمنت ښکار دي، څوک په نشو راته اخته دي او انجونې مو په کورو کې لمندو سره کارونه کوي. په کوچني عمر کې د غرو ز خواشه راوړي، پسونه ګوري او اوبه راوړي او جنان کراري او کارونه کوي. ستنې په لاس کې کشد کاریانې د غاغه کوي، دوی بیا په کم عمر کې ودونه ور کوي.
پر دې مهال د هم ویل سو چې حکومت د ماشومانو د روغتیا او درملنې په اړه ډېری اداوې کړې دي، لیکن د صوبې په زیاترو برخو کې د ماشومانو د روغتیا کچه ډېره ټیټه ده. په دې ترڅ کې د خیر شګړې یو کارکونکی عبدالله زیاتوي
او لاس ډیسټریکټ کې په هیلث ریلیټډ حواله چې د ګورنمنت چې کم کلیم کوي چې موږ د 70% یا 80% موږ کوریج ستا ایمونایزیشن په حواله کې هغه دا رنگ نه ده. نو اوور آل چې کم ګورنمنت کلیم کوي چې موږ شدي ایمون سیستم باندې 70-80% کوریج ستا هغه دا رنگ نه ده.
خپل د ماشومانو شوزو د تحفظ لپاره کارکونکي شمس مندوخیل بیا وایي چې ډېرې ماشومان د مزدوري په ځای کې هم د جنسي تیری د خطر سره مخامخ دي.
وړي وستر به وکړو په لورلایو په کوټه کې 28000 دا 2018 خبره زر تکوم 28000 کان جو سیدی بچان دا په ګلیان او په نورو ځای کې سیدی کار کوي. د دو سیکچوال هراسمنت سیدی دا کاږي دا بچان سیدی د دوی سکول ټایم د دوی سکولانو لنځي. نو په کار دی سی ګورنمنت امپلیمنټیشن پروګرام څه وخت امپلیمنټیشن ندی پر سوی دا په صحیح شکل ندی راغلی. دا ګر یوز لیس دی پر دې باندې اس نتیجې نشي ورکولای بچانو ته.
په دې ترڅ کې مې څو ځله د سماجی به بود د سیکټر لطیف کاکړ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نسوم. البته په بلوچستان کې د سماجی به بود د اداري پخوانی صوبای وزیر میرمن خورشید بروچا راته وویل چې ترڅو چې د دې قانون نور رولز نوی جوړ شوی نو تر هغه وخت پورې د یاد شوی قانون هیڅ اهمیت نسته.
مې بہت کچھ کرنا ہے اپنے نننے مننے بچوں کے لیے.
د دې کوچنیو ماشومانو لپاره ډېر څه کول دي. تاسو وینئ چې څه ډول د دې ماشومانو سره تشدد کیږي او دغه ماشومان شکنځل کیږي او ډېری ماشومان لا درک سي او بیا دغه سره د جنسي تیری ترڅنګ نوري ناوړي هم پیښ رامنځته کیږي. په داسې حال کې پکار دی چې د قانون د جوړېدو وروسته سم د لاسه روس یا تګلاره ټاکل شوی وای او په نتیجه کې به د ماشومانو په ضد تشدد او د تیری په پیښو کې تر ډېره ځایه کمبوت راغلی وای. دلته خبره د ونې ور ده چې د صوبایي حکومت لخوا په صوبه کې د ماشومانو د تحفظ لپاره اکټ یا قانون په کال 2014 کې جوړ شوی و، خو د ځینو کارپوهانو په وینا چې تر دم ګړی پورې په بشپړه توګه پر دې باندې عمل نه دی کړی او یوازې په کوټه کې یو مرکز خلاص کړی دی کوم چې د دوی په وینا د کار وړ نه دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د هلال احمر پاکستان لخوا په مومندو کې د ابتدایي طبي امداد د ایوړو کې هسپتال جوړ شوی چې پکې د مریضانو مفت علاج کیږي. د هسپتال د یوې کمرې جوړ دی چې پکې د ذاتی شکار سویو سختي ګرمۍ وهلیو او د نورو ناروغانو درملنه کیږي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د مومندو په اوران پول کې د هلال احمر پاکستان لخوا د حادثو ښکار شیو لپاره د یوې کوټې روغتون جوړ شوی. دغه ته دوی فرست ایډ پوینټ وای چې پکې د زخمي شویو جل وهلیو یا د سفر په دوران هغه خلک چې ورته زړه خراب شي او د درملنې ضرورت لري اولنې او سم دستي علاج پکې کولای شي. وران پل هم د پنډیالی محمد یو داسې سیمه ده چې ورباندې د محمد د شپږو تحصیلونو لاره ده. دا محمد یو کاون او پلانګ غر تحصیلونه د دینه بهر دي.
راشد امین نومې څه کار کوي؟ زه دلته کارخانه ته زم راځم. دلته کې زما د یخپه باندې لږ مسله وه، دلته دانه پې وه، نو غیر پر زور لم بس پټۍ مټۍ وشوه.
اوس صحیح ده؟
اوس بالکل سټ.
نو د هغې نه وروسته د بل چا نه مې علاج کړی که صرف دوی نه دې کړی؟
بس صرف دوی نه مې کړی، هغې سره سټ شوم.
نو که دا دلته نه وي بیا به کم خواتلې؟
یاره بیا به ډېر لرې تللې، یا به غلنۍ ته تللې. که نه غلنۍ ته هم ډېر زیات مزال دی او روډ هم خراب دی او مسله ده ډېره زیاته، نو بیا به زال ته تللی او په دا بېدې به او پیسې به مې ورکولې. نو دلته دا علاج ماته مفت شو بالکل.
د هلال احمر په دې روغتون کې د زخمیانو لپاره هر رقم د سرجری یا درملنې سامانونه، ځینې د سر درد، ټوخي او نورې دوایانې، او ځینې هغه د دوړې پوڼی چې مسافرو ته که زړه ور خراب شي نو دوی ورته سمدستي په اوبو کې واچوي او ورته یې ورکړي هم موجود دي. د جون پاتمه هم دې روغتون د پنډیالی یو سپین ګیری حضرت حسین ورغی او د جلوهلیو د تندې د کمولو یو پوڼی یې ترې واخیسته.
کیږي اکسیډنټ کیږي، د کمرو نولیږي، مختلف قسم زخمیان پیخیږي. که نه
کمرو نولیږي څه مطلب؟
د کمرو نه خو زموږ علاقه غریزه ده، د مالونو پسې را لاړ شي، ماشومان یې نه پوهیږي، نو هغه داسې پکې راشي چې د کمره هم ولیږي، اکسیډنټ هم واقع شي. چې دا کوم مرکز کلا کړی دی، په دې باندې موږ ډېر خوشحاله شو چې کوم ځای کې مریض پیښېده زموږ په علاقه کې، انشاءالله چې موږ بې بل خوا نه بوځو همدلته بیې راولو.
په دې پوسټ کې یو میډیکل ټیکنیشین اسدالله مومن د سهاره تر ماښامه موجود وي. اسدالله مومن وایي د دوی پوسټ ته هر څوک خلک ډېر کم راځي، خو چې څومره خلک هم ورغلي دي علاج یې ډېر په ښه طریقه سره شوی. محمد زیاته کړه د انسانانو نه علاوه دوی د ځناورو خدمت هم کوي. نو هغه څنګه؟
دلته یو موږ سره دغه سپی و، هغه انتهایي ډېر زخمي و، ځناور و هغه، کنه. نو هغې له موږ روزانه دغه کوو، فرسټ ایډ کوو، تقریبا څوارلس پنځلس ورځې هغې له موږ فرسټ ایډ وکړو او هغه اوس به تاسو دلته نه وي، هغه بالکل ټیک دی، ګرځي.
په مومندو کې د هلال احمر لخوا د بیړني خدمات ورکوونکې ادارې ریسکیو 1122 او د مومندو تر ټولو لوی روغتون هډکوارټر هسپتال غلنۍ سره یو لوازنامه هم لیک شوې، او هغه داسې چې هر کله که د هلال احمر د دې پوسټ لخوا مریض ته د ایمبولینس ضرورت شو یا د علاج ضرورت و، نو دغه ادارې به ویډیا خدمت کوي. راشد امین غوښتنه هم کوله چې باید داسې پوسټونه زیات کړی شي. نو د راشد امین دغه غوښتنه مو د هلال احمر محمدو د مشر پوزی خان مومن سره شریکه کړه.
خو تاسو ته ما دا وویل چې په دې علاقو کې د دغه حساب له د ابتدایي طبي امداد مرکزونو ډیر زیات ضرورت دی. که تاسو سوچ وکړئ زموږ امبار ایریا ده، موږ کوشش کوو چې یو پرماننت فرسټ ایډ پوسټ بلم دی مومندو ته راوړو چې خلکو ته سهولت ورکړو.
د هلال احمر لخوا په مومندو کې هم د دې طبي پوسټ په واسطه خپلو 1200 رضاکارو ته د ابتدایي طبي امداد تربیت هم ورکول کیږي. او د هلال احمر د مشر پوزی خان مومن پوینا چې دغه رضاکار د دې جوګه کول شي، هر وخت که په حادثو کې یو څوک ناروغ وویني، دوی په هغه ځای کې سمدستي د ناروغانو ژوند باید څنګه بچ کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماښام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خپرونې لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدای شئ.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د دوی په سیمه کې انټرنیټ بند دی، چې له امله یې د دوی په وینا دوی ته ډېر مشکل دی. دوی مشال ریډیو ته وویل چې نه یوازې کاروباري طبقه بلکې زده کوونکي هم له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. تفصیل یې د اشتیاق مسید په ریپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت د تیرې یوې میاشتې راهیسې په سویلی وزیرستان کې د 3G 4G انټرنیټ سهولت بند کړی دی، چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د سراروغا سیمې اوسیدونکی اسحاق مسید وایي
چې د یوې میاشتې 3G 4G انټرنیټ سرویس د جنوبی وزیرستان په خورا باندې د حکومت طرف نه د سیکورټي جو ها سرحد باندې بند کړه شوای دی میجا بار بار د ډی سی سره هم میټینګ نشه دا مطالبه کړی دو لوکل سطح باندې چې د آرمی کیم سیکټر دی بریګیډیر دی کرنل دی یو سره هم میټینګ شه دا مطالبه کړی دو چې میجا خلتا ډیر تکلیف دی اسپیشل طلبا ته یا د کاروباري چې کیم خلتا دښتا ډیر تکلیف دی د 3G 4G د دمش په علاقه شه بهان شي دای دې مو یی چې په علاقه شه د سکیورټی صورتحال داستای چې پاوا ځبند داسای میجا نشي چالو کولای
د ماکین تاجرونه اتحادیه مشر ریاض ماسید ویای چې د پاکستان حکومت دا د دوی په سیمه کې د انټرنیټ سہولت دا زر بحال کی
د میجو چې کوم د علاقې امن او امان مسلات والحمدلله امن دای او من شه مذاکرات هراون دی لهدا میج د غنټ کم سه کم میاش پیرا کیږي چې د میج د دنیا نه رابطه کارته لهدا میج د کاروباري خلک چې کوم تاجر برادری دا میج د خپل اعلی حکام نه تنظیم نه دا فیل کی چې بای د میج د دنیا سره رابطه برقرار شي مطلب بحال ده شي میج کم سه کم چې 700 د کندرون روزانه د ماکینه رازمک تدریمی د نت د پورا چاغه په واتس اپ باندې آرډر ورکه ویل یا د نو خلی یا مقصد تسول جواب ولا کو نو لازم میج دغه اپیل دی د اعلی حکام نه چې دا یوتای د امیر سره نو کو نو الله دا وکړو چې دغه د میج کی مطالبه د چ په دابه دغه اقدام وکړو ورته چالو یې کول
د انټرنیټ بندش په وجه د سویلی وزیرستان خبريالون د کوم مشکلات سره مخامخ دي دا د حمزه مسجد نه وروي
جنوبي وزیرستان شه د تیر یو میاشت نه انټرنیټ بخي بند شوی دی چې په وجه صرف عام خلک کاروباري خلک طبقه نه د متاثر شوی بلکې مش صاحبون ډیر زیات متاثر شوی پاري نه بلاري په ماکین کې شوی وا جرګا شوی وا مش پراري تیر کړلا خدای را جویم نمیندو چې ولتا مش صرف دا چې کوم ریپورتینګ ادي د خپل ادارې ته لاړل وي چې په وجه مش د مجبورې ته بیا دی خان ته روغللی دې خان مش ریپورتینګ اول اجل
د سویلی وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد میراج مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتی حالات د خرابې د خدشه په وجه انټرنیټ بند کړای شوی دی او د مقامی انتظامیا کوشش دی چې د خلکو د پورا انټرنیټ زر بحال کی
دا ایریا خو ان اکسسیبل هم ده او د سکیورټی کنسرن دی وجه نه بند ده ان شاء الله وی ار هوپفل هغه د سولګوش
د سویلی وزیرستان او سیدین کې دا هم وویل چې کا د پاکستان حکومتي چارواکیو د 3G 4G انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا او دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولې بنې وو مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو
په کورمکی د کبالی مشر ملک مومن خان تر وجل کېدو او وروسته هلته د عمومي حالاتو لپاره غیر کني صورتحال پیدا شوی د سیمې مشرانو او سیدونکو په وینا هلته تر اوسه کومه بده واقع نه ده سوی خو بیا هم خلک د خپل امنیت په اړه اندیشمن دي چې نه بازارونو ته وروزي او نه هم په ټل پاړه چنار مرکزی سړک باندې د معمول مطابق تګ راتګ کوي بلخو چارواکي ډاډ ورکوي چې د سیمې د امنیت ټینګولو او د اعتماد فضا جوړولو لپاره به کار کوي طارق اورکزی په دې اړه رپورت لري
په کورما کې د جمعې پورا ځای مشرانو ویل چې په ټوپکی کې د قبایلی مشر ملک مومن خان تر وجل کې دوه پس هغلته عمومي حالات د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوی دی د پړچینار ملک تولا مشال لډیو ته وای کڅو هم تر اوسه بده په خامخ تنه درغله خو خلک بازارونو تر ووزی او نه پټل پړچینار مرکزی لار عام تګ راتګ کیږي ول چې د اعتماد کمې دی او سوق زړه نه خکوي
د تګ راتګ لارو حفاظت پورا او د دې پر ضرور د څه د بڑو ټولو کومونو جرګی راو مختلف شي او اخی خصوصي توګه باندې د باندې خبري وشي تر د خلکو دی او د تماسازه پر کوم کوم دمو نه پرته کولای شي چې هغه مته خلکو د لارې کو دري محفوظ شي.
بلخوا د شیګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینی مشر عنایت علی وای کله هم داسې پیښې وشي نو مذهب سره وتړل شي چې دا بیا په خپل منځ کې اړیکې دومره ترنګلې کړي چې د سیمې امنیت په خطر کې واچوي.
دا کور می کوم امن خرپولې کوشش شروع ده، سازش شروع ده، ان شاء الله دا به متوسط په اتفاق اتحاد سره دا نه کوم وو کور می مو کور ده. کله کور می کې امن وی مو بتره کی وی کا امن وی دا به یې ستر کی نه کی مو یو ری بیا دی دی وکه مسامات کو حکومت یې کنده هنی ور کو ان شاء الله مو به دی تفتیش کې توس شانه بشانه وی لوړ
مو په دغه اړه د کوزي او بر کور می مرسیال کمشنران فضل ودود او امین نواز سره رابطه ونی ولا خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. البته وفاقی وزیر ساجد حسین توری مشال لوډیو ته ویل د ملک مومن خان وژنه یوازې د هغه کورنۍ سره نه بلکې ټول قام او علاقې سره ظلم شوی او غواړي چې د قبایلي مشر قاتلان زر د قانون منګولو ته وسپاري خو په دغه کې به ورته د پوره علاقې مرسته پکار وی. ساجد حسین توری دا هم ویل کوشش کوي چې د سیمې امنیت ټینګول او په خپل منځ کې د اعتماد سازۍ لپاره یو جامع کار وکړي
او کوشش وکړي چې مو قاتلان د ځانو رسو د مومن خان او د هغه ملګري قاتلان نه دي د ټول کور می قاتل دي او ان شاء الله مو بجرګي کوم خپل پوینټ ریس کوو چې حکومت یو خپل پوزیشن دی په کوردارې موتا چې مو مطلب د قاتلان کې ټول یو بل مدد کو دی یو بل او دغه قاتلان ته مو رسو دوی د 10000 ملاو شي چې بیا تاریخ کې مطلب ته چوکساره و چات نه کی.
د جون پر 15 د حقدار ملک مومن خان ل خپل دوه نور ملګرو سره هله په ټوپکی کې نامعلوم وسلوال وو وجلو کله چې هغه لا پړچناره د ساده پلور په خپل گاډي کې روان وو. تر هغه پس په صدا او حقدار کې پر امن احتجاجونه وشول او بلادا چې د شپږو قومونو مشرانو غونډه هم وشوي چې بګی د یاد پیخي زمواران نیول او د مشرانو حفاظت یقیني کول غوښتلی. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د افغانستان په لوګر کې د کرکټ یو شمیر لوبغاړي د دې ولایت کرکټ سټیډیم د پاتې چارو د پوره کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د افغانستان کرکټ بورډ لوګر ولایت ته لازمه پاملرنه نه ده کړې او د دې ولایت د لوبغالی د جوړېدو چاري له وو کلونو راسي همداسي نیمګړي پاتې دي. بلورتا د کرکټ بورډ چارواکي وای تر اوسه د دې ولایت د کرکټ په سټیډیم $100,000 داخلي بجټ لګول شوی او که د هند حکومت له ژمنې سره سم دې لوبغالی ته د $500,000 بودیجه ورکړل شي نو نور تعمیراتي کارونه به هم پاتې وسی. په دې اړه تفصیل د نجیب لالو خیل په ریپورت کې.
د لوګر کرکټ لوبغالی چې د هند دولت د جوړولو مالی لګښت پر غاړه اخیستی وو د 8 کلو له تیریدو وروسته هم نه دی جوړ شوی. اوس مهال د افغانستان د کرکټ بورډ له داخلي بودیجې څخه د 1,00,000 افغانۍ په لګښت د دې لوبغالی د احاطې دیوال راتاو شو، خو بیا هم د لوبغاړو د لوبو لپاره مناسب میدان او د ننداره کوونکو لپاره د ناستي ځانګړي ځایونه نه لري. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم مشال راډیو ته وویل د لوبغالی د احاطې او په منځ کې د لوبو د میدان په جوړېدو دا لوبغالی د دې جوګه شوی چې لوبي پکې وشي.
مخکې به شمه لوبي د کې دي نو هغه معیاري شکل نه ترسره کوي، حتی نه و میدان نو ناسي نه توب لري کې دا چې نور احتمالات موجود شوه دي حتی سره به داسونه ټول حل شي.
په لوګر کې د کرکټ لوبغاړي بیا غوښتنه کوي چې دوی ته د لوب او تمرینونو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شي. لوبغاړي محمد لقمان حریفال ویل لوبغالی د پخوا په پرتله یو څه ښه شوی خو نورو چارو ته هم باید توجه وشي.
د هاتې ډبره خو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده 8 کاله پخوا ایښودل شوی وه، نو اوس یوازې جال تاو شوی ده. دا موږ ته بسنه نه کوي، ګران لپاره چمن ډېر مهم ده چې موږ میچونه وکړو ګراس سره عادت شو. نو که چېرې چمن نو زمګ لپاره به خې بهتري وسم جالم خسو خو یوازې په جال باندې نه کې ګراوند ته ګراس ټیر مهم ده.
د کرکټ یو بل لوبغاړی محمد قیوم افغان وایي د زده کړې معیاري اکاډمي نه لري او له دې کبله د دوی یو شمېر لوبغاړي په کابل کې تمرینونه کوي.
ای سی بی دومره خاص توجه نه کړی لوګر ته، یوازې یوازې دغه جال چې تاو کسکل لکه ای سی بی څخه موږ خاص هیله کوو چې لږ لوګر ته خاص توجه وکړي. لکه موږ په حال اوس دلته اکیډمي معیار نه لرو، زیاتره پلیران په کابل کې تمرین کوي.
په ورته مهال د لوګر کرکټ بورډ مسؤلین هم د لوبغاړو یاد شوي ستونزې مني او وایي چې د حل لپاره یې هڅې کوي. د لوګر د کرکټ بورډ مشر بشیر ساحل تمخی چې په نورو برخو کې د پرمختیايي پروژو په پیلیدا سره به په لوګر کې هم د کرکټ د لوبغالي ودانیزې چارې پیل شي.
که ما مخکې د لوګر استازي شم ما تایید کړي هغه ستونزې، ولې لکه نن چې تاسو د هاتوي دیوال شاهدان اوسېدلې په داسې حال کې چې سی بي سره بودی جانسته او نور مشکلات هم تاسو ته ښکاري. په ټول افغانستان کې انکشافي پروژې وړالې دي، هغه کې د کرکټ بورډ دي کې بلې هرې برخې دي. انشاءالله چې په افغانستان کې انکشافي کارونه پیلېږي د لوګر به انشاءالله پیلېږي.
یاد دیوی د لوګر د کرکټ لوبغالی چې هند دولت د جوړېدو لپاره د ونیم لکه ډالرو لګښت پر غاړه اخیسته، تر اته کال ځنډ وروسته هم د جوړولو اساسي کارونه نه دي پیل شوي. د یاد لوبغالی د کیندنې، هوارولو او چاردیوالۍ د جوړېدو چارې د افغانستان د کرکټ بورډ له داخلي بودیجې څخه ترسره شوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدقیق چې کوم
د هندستان هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.